سلور بجیشت وی احمد شی بریم دازه دی رادو دری سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری شمشاد زدران مختوری السلام علیکم. ورانی با واوری چلا کابل د سولی د پلاوی سفر دوهی تا زنده دلی دی. علت تخنیکی یدیشی. در خبرو نورستا پدیاره تفصیل در کوو. خبرونه سالی محمد سالی آوروی.
ننګرهار والی وای د پاکستان له خوا د افغانستان په خاورې کې د نننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. په بدخشان کې وی ترافیکی پیښه دوه کسان مړه کړي. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. یوه حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات سفر وځندید. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل د نوم لو شول ډډه کول نن ازادي رادیو ته ول چې دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکزي پلاوی د نه بشپړېدو لکبل ځندیدل دی. تفصیل وروسته. د ننګرهار والی وی د پاکستان خو د افغانستان په خوري کې د نن د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه ده. د ایران کښې ته څیرمه د مومندري ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې یو سرحدي سرتیری ووژل سو. ضیاءالحق امرخیل نن په یو ویډیو پیغام کې دغه تحرکات ښکاره تجاوز وباله.
دا یو ښکاره تجاوز هغه بین المللي میثاقونو خلاف کړنه وه. موږ یې غندو، اطمینان ورکوو د افغانستان ولس ته چې زموږ سرحدي ځواکونه به د خپلې خاورې څخه د خپل عزت څخه په کلکه باندې دفاع کوي.
د ننګرهار والی نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان د تحرکاتو په مخنیوي کې همکاري وکړي. پاکستان د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې. په بدخشان ولایت کې یوې ټرافیکي پیښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د بدخشان د امنیې قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن په یفتلي پایین ولسوالۍ کې سوې.
یو سراچه ډوله موټر غوښتل د سورن کلي یو ناروغ د یفتل پایان ولسوالۍ مرکز ته ولېږدوي چې له بده مرغه موټر له لارې اوښتی دی.
په مړو کې یو ماشوم او یوه ښځه ده. د سړکونو تنګوالی، د چلوونکو بېغوري او د ټرافیکي قوانینو نه رعایت په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي عمده علت ګڼل کیږي. د افغانستان پیژندل سوې شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالنډ کې ساه ورکړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبره تایید کړې ده. شاعر او لیکوال پرویز کاوه نن ازادي راډیو ته وویل چې میرمن دستګیرزاده له څه مودې ناروغه وه.
سالها با درد جانکاهی
سو کله د سختو دردونو په وړاندې مبارزه وکړه او کلونه د ناروغۍ په بستر حمله لیکلو لاسوانه خیست. لیکنه یې وکړې او د افغانستان د شعر په برخه کې ارزښتناک میراث ترې پاتې شو.
همیرا نګهت دستګیرزاده چې د مړینې پر وخت شپېته کلنه وه له څو کلونو په سرطان ناروغۍ اخته وه. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د ازادي راډیو د ترکمنۍ څنګ خبریال د پلازمینې اشقابد روغتیایي چارواکو په حواله وایي چې په تیرو دریو اونیو کې وضعیت خراب او د ناروغانو شمېر زیات سوی دی. روغتیایي کارکوونکي شکایت لري چې په تیرو دوو اونیو کې د تجرید په مرکزونو کې د کار کولو اجازه نه ده ورکول شوې. دوی ادعا کړې چې په خپلو پیسو یې د خوندیتوب وسایل رانیولي دي. د ترکمنستان حکومت وایي تر اوسه د کرونا وایرس کومه مثبته پیښه نه ده ثبت کړې، خو پر دې ادعا باور کول سخت کار دی. په لندن کې یو څیړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سی دا خبر په لندن کې ډیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړې دی. د دغه مرکز په حواله په دغه کتابتون کې تر 90,000 زیات مواد پراته وو او د میاشتې شاوخوا 10,000 کتونکي لرل. د ستراتیژیک ډیالوګ انسټیټیوټ په حواله د دغو موادو لرې کول ځکه ګران کار دی چې دغه مواد یا چا په یوه ځای کې خوندي نه دي. انسټیټیوټ بی بی سی ته ویلي چې په دغو موادو کې په نهو ژبو د بېلابېلو حملو په اړه اسناد او ویډیوګانې شامل دي. په دغو موادو کې پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملې په اړه معلومات هم شامل وو. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په پلجون کې کیمیاوي مادې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیش غړي به نن رسما له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څیړنې وکړي، خو ګمان نه کیږي چې په دې برخه کې د کوټلي ګامونه واخیستل سي. جرمني چې ناوالنی پکې تداوي کیږي تیره چهارشنبه وویل چې 44 کلن ناوالنی چې د کرملین منتقد دی د نووي چوک په نوم د زهر جن کیمیاوي مادې ښکار سوی او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. دغه زهرجن مواد د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې تولیدېدل.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. له کابل دوحې ته د سولې د مرکچی پلاوی سفر ځنډیدلې او علت یې دا یګیږي چې د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي دوحې ته نه دي تللي. خبریال سمی یوسف زای وای
خبر باب نګرادر اخوان او دولس کسنور ملګری قطر ته ورسید.
شغله یوسف زای مو د طالبانو د پلاوی دننه له یو شمیر سنزو هم خبروي. خود طالبانو د رژیم د وخت یو چارواکی مولوی عبدالحکیم مجاهد هلمندی چې وړي سنز شته دا هواریش
زما په خدمت دمره غټ خلونه به موجود نوی صرف تخنیکی مشکلات وی هغه به ان شاء الله تعالی په یو دور زکی حل شي.
دا ازادیا وبریدون کې په پروګرام کې ساسو پژا سب شوی پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو لروانی خبرونی اوریدل شي. د بین الافغانی مذاکراتو لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالی شورا د پلاوی سفر ځنډیدلې دی. وی معتبر افغان سرچینې چنې غوښتل نومې یاد چې ازادي راډیو ته وویل د خبرو اترو لپاره د طالبانو پلاوی تر اوسه له پاکستان نه قطر ته نه دی رسیدلې. د افغانستان د پخلاینې عالی شورا وی د دوی پلاوی قطر ته د تګ لپاره چمتو دی. تفصیل له کابل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغان حکومت یوې معتبر منبع چې د افغانستان سولې بهیر له نږدې ساري د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د سفر د ځنډیدو دلیل دا دی چې تر اوسه د طالبانو د مرکچی پلاوی ټول غړي قطر ته نه دي ستانه شوي. دغه حکومتي چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع لامل شو چې د جمعې تر ورځې پورې قطر ته د افغانستان د مرکچی پلاوی سفر ترسره نه شي. د راپورونو لمخې په پا پام کې و چې د افغانستان مرکچی پلاوی د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته لاړ شي. ځینو رسنیو هم ویلي چې د طالبانو د مرکچی پلاوی غړي اوس په پاکستان کې انتظار باسي چې د قطر سفارت ورته ویزې ورکړي. مخکې له دې د افغانستان د پخلاینې عالي شورا ویلي چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو لپاره تیار دی چې مرکچی پلاوی قطر ته ولیږي. یو ورځ مخکې افغان حکومت وویل چې د طالبانو د 15,000 بندیانو د خوشی کېدو لړۍ بشپړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان په خبره طالبانو هم له خپلې لورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بندیانو خوشی کېدل بشپړ کړي دي. دغه بندیان د روان میلادي کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اساس له زندانونو خوشي شوي دي. د افغان حکومت په خبره په خوشی شوو طالبانو کې ځینې داسې خطرناک کسان هم وو چې یو شمېر یې پر اعدام محکوم شوي هم وو. مخکې له دې فرانسې او استرالیا د شپږو خطرناکو بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او ویلي وو چې دغو طالب بندیانو په افغانستان کې د فرانسې او استرالیا د اتباعو په وژلو کې لاس درلود. یو افغان چارواکی چې د سولې د بهیر په اړه معلومات لري پرون یې ازادۍ راډیو ته ویلي په پام کې د دغه و جنجالي زندانیان له افغانستان نه قطر ته ولیږدول شي او د امریکا تر څارنې لاندې به وي. افغان حکومت او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په راپور کې مو واورېدل چې له طالبانو سره په قطر کې د سولې د ابتدایي خبرو پیل د دې لپاره ځنډیدلی دی چې په کابل کې بې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له پاکستانه د طالبانو پلاوی دوحې ته نه دی تللی. البته د سولې د ابتدایي خبرو په اړه مو مخکې له ازادي راډیو راپورونه لرل چې په هغوی کې دا تمه شول سوي وه چې نن به په دوحې کې ابتدایي خبرې پیل شي. خبریال سمی یوسفزی چې قطر ته بیا بیا سفرونه کړي دي او د طالبانو له مشرانو سره یې په وروستیو کې هم له نږدې کتلي دي دا خبره تایید کړه چې د طالبانو د سولې د پلاوي یو شمېر کسان لا هم په پاکستان کې دي. تمه وه چې نن په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو د پلاوي ترمنځ ابتدایي تعارفي غونډه وشي خو دا غونډه وځنډیدله لکه څرنګه چې مې اشاره ورته وکړه. له ښاغلي یوسفزی څخه مې وپوښتل چې له لویه سره د سولې د خبرو د ځنډیدو علت څه دی؟
د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي. د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي اوس په افغانانو پورې.
بخښنه غواړو له تخنیکي ستونزې دا د مجاهد عبدالحکیم مجاهد څرګندونې دي. وړاندې په خپرونه کې د دې څرګندونو تفصیل درکړو. اوس به له سمی یوسفزي څخه واورو چې له لویه سره د بین الافغاني خبرو د ځنډیدو علت څه دی؟
خبرو د نه پیل مختلف عوامل دي. یو خو دا ده چې طالبانو چې کوم هیئت پاکستان ته تللی وو هغه تر اوسه پورې د طالب مشرانو سره پاکستان کې مصروف ده. بل د هیئت د دوه غړي مولوي قاسم ترکمن او مولوي عبدالحکیم چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې نومونه نه وو، هغوی قطر ته ورسېدل، خو باقي چې کوم نوي کسان ټاکل شوي دي یو خو د هغوی د ملګرو ملتونو په لیست کې نومونه دي، د هغوی اجازې ته منتظر دي. خو داسې ویل کېږي چې دغه مشکل حل شوی ده او سبا به نبرادر اخوند او دولس کسه نور ملګري قطر ته ورسېږي.
په قطر کې طالبان ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی یوازې دوه کسان د اسنادو ستونزې لري، یو نور محمد صاحب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې مشر و، او بل مولوي عبدالکبیر چې د وزیرانو د شورا مرستیال و. او تاسو دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو کوم پلاوی چې اسلام آباد ته تللی و هغه لا هم په پاکستان کې دی، نور کوم کسان دي چې تاسو معلومات لري چې د هغوی هم د اسنادو مشکل شته؟
نور مولوی ملا شیرین اخوند چې طالبانو یو نظامی مشر ده، هغه یو مهم مشر ده، بل یو مولوی فرید په نوم باندې یو بل کس ده. از ما معلومات دا دي چې مولوی صاحب کوم جدي مشکل نه لري، خو هغه فکر کوم خپل شخصي عذر لري. او ملا عبدالکبیر په اړه باندې هم ویل کېږي چې هغه هم شخصي مشکلات لري، له هغه وجه نه یا صحت اجازه نه ورکوي چې سفر وکړي. خو فکر کوم چې د مولوی کبیر مشکل ممکن حل شوی وي. فکر کوم چې یو شمیر مسائل پېښ شوي دي، مثلا د ملا عباس طانگزي د مشرتوب مسله، او آیا ملا عباس طانگزي وایي چې د طالبان مذاکراتي ټیم نور د قطر سیاسي دفتر ته جواب ورکوونکی نه ده، یا مستقیم به د ملا حبت الله خوان دفتر ته راپور ورکوي. نو غواړي چې دغه یو مشکل چې طالبانو منځ کې رامنځته شوی ده، چې آیا دغه د طالبانو مذاکراتي ټیم نور د طالبانو د سیاسي ټیم له واکه وتلی ده. په دغه اړه باندې هم دوی د طالبانو مشرانو ملا یعقوب او مستراج حقانی سره په کوټه او اسلام آباد کې کتل کړي دي، تر څو د واک د اختیار چې کوم یو مشکل رامنځته شوی ده هغه حل کړي.
یوسف زیب، تاسو د نور محمد صاحب ته اشاره وکړه. د طالبانو سرچینو په خوا ازادي رډو ته ویلي و چې د دوی په دغه شلکسیس پلاوي کې یو لډیرو مهمو کسانو د دې له خطر چې د محاکمو مشر دی مولوي صاحب دی، نو که چیرته دغه یو مهم کس د دوی په هیئت کې نه وي او بل لور ته د دوی د هیئت د مشر په سر هم اختلافات او داسې اوازې وي چې دوی سره جوړ نه دي، نو که داسې وي فکر نه کوي چې کېدای شي چې دا مذاکرات وځنډي شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې مولوي صاحب دا وخت دومره کوم فعاله ونډه ولري یا د طالبانو کې کوم ډېر مهم جنګي یا نظامي شخصیت وي په اوس وخت کې. البته دا وخت د طالبانو قاضي القضات هم شیخ عبدالحکیم صاحب ده چې هغه لا پخوا قطر ته رسېدلی ده. فکر کوم چې طالبان دغه اشخاص کې رد و بدل کوم ډېر طالبانو په هغه کړنو په پالیسي باندې به ډېر کوم اثر ونه لري.
حتی که د دوی د هیئت مشر هم تبدیل شي تاثیر به ونه لري؟
زه فکر نه کوم چې اوس وخت کې د هیئت مشر تبدیل شي، ځکه چې عباس طانگزي یعنی د طالبانو یو له هغه مشهورو مرکچو نو ده چې د امریکا سره تل مذاکرات کړي دي، سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم غړی وو. فکر کوم چې هغه د ډېر وخت لپاره د صحنې نه د باندې وو. د فبروري د 9 نو وروسته هغه دوبۍ کې وو او بیا په هیڅ میټینګ کې نه و لیدل شوی. او فکر کوم بلاخره کله چې د مذاکراتي ټیم د مشرتوب په اړه باندې طالبانو مشورې پیل کړې، یو څه مشکلات رامنځته کړو، خو ملا هیبت الله خوند مداخله وکړه او دغه بشری املا عباس طانگزي ته ورکړه. کله
له شغل یوسف زی په مننی د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی مولوی عبدالحکیم مجاهد، البته د سولې د عالی شورا د اجرایي بورډ غړی، شغل مجاهد هیلمن دی چې دغه تخنیکی وړې ستونزې چې د سولې د لارې خنډ شوې دي دا به هوارې شي. نور له دوی اورو.
د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي، هغه د بین الافغاني مذاکراتو یا په افغانستان کې د سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي. نو زما په خدمت دي دومره غټ خلونه به موجود نه وي، صرف ټیکنیکل مشکلات به وي، تخنیکی مشکلات به وي، هغه به انشاءالله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي، نور به افغانان د مذاکراتو میز ته لاړ شي.
تاسو د دې له خاطره چې له طالبانو سره هم له نږدې پیژنې، د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار ورسره کړی دی، څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چیرته پیل شول؟ ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډیر وخت ونیو.
شبر سمترم دا ټول د دواړو خواو یا د ټولو خواو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره یې پر څلوېښتو کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړي دي. نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاته وي، نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي. په دې ځای کې به بې ځای نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي. که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای، موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپله باندې حل کړي. نو بناً د افغانستان حکومت، طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیاته توجه باندې کار کوي تر څو چې په اسانۍ باندې وکړ چې د افغانستان د یو داسې سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه، اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي، فکر کوي چې وروسته نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخ مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي؟
دا د بی اعتمادۍ فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي. د هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافی په نظر کې ولري. دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای، موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشي کېدلو مشکل نه وای حل کړی. نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي او جګړه پای ته ورسیږي او افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي.
له ښاغلي مجاهد څخه په مننې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې له یوې خبرتیا وروسته روزګان ته ورځو او هلته مو له یوې طالبي ستونزې خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني سپد 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، پل عالم او غزنی ښارونو کې هم درازه په اسد آباد او جلال آباد کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت سنځله چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړي.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې ریړۍ چلوم، یعنی دلته پر سړکو باندې د پلاس د لاسي ریړۍ دا چلوم.
25 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د دې په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی او اوس په ترینکوټ ښار کې لاسي کراچی چلوي او سبزی پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته ویل چې څلور کال وړاندې د ترینکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نتر لاسکولو لامل مهمې کاري زمینی هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفو ته ورغلې منچام ور کړی دی خو هغه زه په دې پوهېدلم چې زه به جته بریالی کېږم. خو کله چې به زه ورغلم هلته به هغو ماته ویلې چې ته ډیپلوم نه لرې، بېرته به دغه څه د ادارې څخه همداسې ناهیلې راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بیکاري اوس پلار هم ناهیلي کړي. خدای یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلومینو له لورې ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په موخه نغدي پیسې هم اخیستل شوي دي. د یادو کسانو له ډلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کاله کېږي چې فارغه سوی یم، یو کال چې کله ورغلم دوی راڅه پیسې راڅخه واخیستلې چې موږ سړی لیږو، موږ تاسو ته اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ ته اسناد نه دي راکول سوي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړل، دوی وایي دا پیسې نه دي، بس نورې پیسې باید تاسو راته راکړي. حال دا چې ما هم درلودې نه، د بل څخه مې پور کړي دي، ورته وار مې کړلې، خو بیا هم موږ ته هغه اسناد نه دي راکړي. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته دغه ډیپلومونه راکړي.
د مسولینو د معلوماتو له مخې د اورزګان ولایت د دارالمعلومینو له پیل څخه تر دا مهاله 900 کسان فارغ شوي، او اوس مهال په مرکز او ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان ښځینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ټاکلی دی، هغه به ورته دغه شی به تری مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا دلته راوي، بیا به موږ دلته تی مراحل بیا وروسته د وظیفې تعینګاته دي. نو دغه مسایل چې تی مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکو، اما هغه چې په تېر وخت کې هغه مشکل د همدې څه چې په وزارت کې نه و، موږ خپل پیشنهادونه څه ځل وزارت ته کړي دي، دا چاته نه و. نو
روشان دا هم تایید کړی چې دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستې، خو وایي دی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو مشان د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې کوي. تمه کیږي چې د ناتو غړي به روسیې ته د انتقاد ګوتونیسي او ورڅخه وبغوړي چې د دې قضیه په اړه بشپړې پلټنې وکړي. د دې موضوع تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د ناتو د دفاع وزیران به نن جمعه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو د دیرش غړیو تړون به شایي له روسیې رسمن وغواړي چې د دې قضیې بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي، خو تمه نه کیږي چې تر دې ډیر کلک اقدامات اوس اعلان کړي. جرمنی د چهارشنبې په ورځ وویل د سموم پیژندنې ازموینې په زغرده داسې شواهد ښیي چې د کرملین دا سخت منتقد د نوویچوک په عصب فلجون کې ماده مسموم شوې ده. دا مواد د پخوانی شوروي اتحاد په محل جوړېدل. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو، او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومسک کې دوی ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی، او اوس د جرمني د برلین په یو روغتون کې د عاجلې څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حال کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناتو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لورې د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیه له لورې د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یو بیان کې پر ناوالنی د مرګونې حملې هڅه وغندله، او له مسکو څخه د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي، او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. د دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د ناوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمني او اروپایي اتحادیه کې له خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیړې کار وانخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولسمشر ترامپ له حکومته غوښتنه کړې چې د دې مسالې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي. نوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خوا په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوې دي. د سایبریا ته د فساد پر ضد د تحقیقاتو او په روان سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام سبا د کابل په وخت دوی بجې پیلیږي. د دې پروگرام موضوع د هدفي وژنې چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې په روسیو کې داسې راپورونه لرو چې هدفي وژنې دوام لري او په ځینو سیمو کې زیات شوي دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ، همداراز د ټیلیفون له لارې. د خپرونې په ترڅ کې به د ټیلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو. که اوس هم قلم او کاغذ لري او یا یې په موبایل کې ثبتوئ، زه به دا شمیرې بیا هم تاسو ته تکرار کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، بله کورنۍ شمیره مو د 0908 225 55، او نړیواله شمیره مو د 00420221 2401. ترشن آسمان لاندې پروګرام سبا شنبه د کابل په وخت 2 بجې پیلېږي. د یو ساعت په مخه دی. په دې پروګرام کې د هدفي وژنو مسأله باندې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د خبرونې له میلمنو پوښتنه وکړي. اوس پنشیرته مخه کوو. له پنشیر د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره دی. نن په پنشیر کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانی مشر کرام الدین کریم رسنیو ته معلومات ورکړی دی. دی تورن دی چې په جنو بدلمنیو تورن شوی دی، یعنی په د باندې داسې تور لګېدلی دی چې د ځینې ستونزې لرلې. او د ښاغلي حنایشه به واورو چې په خپله ښاغلی کرام الدین کریم څه وایي. البته تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د لوی څارنوالي د حکم پر بنسټ کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته. حنایش صاحب، په خپله کرام الدین کریم نن څه وویل؟
السلام علیکم جناب شفر صاحب. کرام الدین کریم نن په غونډه کې چې سرګونه کسان راټول شول، او ځینې خبریالان او خلکو ته وویل چې دا تورن چې هغوی ته لګول شوی ده، دا اساسا سیاسي بنسټ دی او هغه چمتو دی اماده دی چې خپل برعات دپاره خلکو ته، حکومت ته او نړیوالو ټولنې ته ځواب درکوي. په دې خاطر یو د هغوی پرس کانفرانس او وویل چې دا د هغې په قضیه کې سیاسي بنسټ و انګېزه و او دا اماده دی چې خپل ځواب درکوي.
هنایت صاحب، په خپله له ښاغلي کریم څخه دا پوښتنه ونه شوه چې دی لوی څارنوالي ته حاضري شي تحقیقاتو لپاره او کنه، او که په پنشیر کې پاتې وي؟
خپله مې هغه سره مرکې درلوده او په مرکې کې دا سوال چې تاسو وویل جناب شبر صاحب، موږ هغه سره پوښتنه وکړه. هغه وایي چې دا د څارنوالي د مستقل اوربان نه ده، په دې خاطر چې دا چې سیاسي قضیه پدې خاطر دا اعتبار پکې نه دی. پدې خاطر هغه ځینې ادرس چې عمومي ادرس وي چې بیا هغه ځینې اسنادونه او ځینې شواهد چې دا اساس دا قضیه سیاسي برخورد لري او اصولي دوسیه ترتیب شوې نه ده، پدې خاطر آماده دی. او پدې خاطر وایي چې دا هر چا چې اهلي هنر
مننه احمد حنای شو د ازادي رډو خبريال لپن شیر څخه څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لند خبرونه لرو.
یو حکومتي سرچینوي قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیئت سفر وځنډید. طالبانو یې علت تخنیکی ستونزې بللې دي. د ننګرهار والی وایي د پاکستان خو د افغانستان په خاوره کې دننه د تاسیساتو جوړولو هڅه ښکاره سرغړونه وه. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د مومندرې ولسوالۍ په غوړکي سیمه کې برایي د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه په جګړه واوښتل چې په نتیجه کې یو افغان سرتېری ووژل سو. په بدخشان ولایت کې یوې ترافیکي پېښې دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان کړل. د والي ویاند وایي چې پېښه نن په یفتلي پایین ولسوالۍ کې سوې ده. د افغانستان پېژندل سوې شاعرې همیرا نګهت دستګیرزاده د ناروغۍ له کبله په هالینډ کې سفر کړه. د هغې د کورنۍ غړو او خپلوانو دا خبر تایید کړی دی. د ترکمنستان روغتونونه په هغو ناروغانو ډک دي چې د کورونا وایرس نښې لري. حکومت بیا هم ټینګار کوي چې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ کومه مثبته پېښه په دې هېواد کې نه ده ثبت شوې. په لندن کې یو څېړنیز مرکز د اسلامي دولت افراطي ډلې یا داعش یو پراخ آنلاین کتابتون موندلی دی. بی بی سي دا خبر په لندن کې دیره د ستراتیژیک ډیالوګ د انسټیټیوټ په حواله ورکړی دی. او د ناټو غړي هېوادونه نن جمعه په پلجون کې کیمیاوي مادې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د مسمومیدو په اړه بحث کوي.
اسدی رډو په منځني سپه دولس شپږنې په ټول افغانستان کې اوریدا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې اسدی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو او د دې لپاره چې د خبرونه په لومړی انیمایي کې مو لپنچیر راپور درلود د اس ام اسونو لپاره وخت پاتې نشو. وړاندې اسدی رډو ته تاسو یو شمیر رسیدلې اس ام اسونل بولو خو دم غړي کونړ ته مخه کوم. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې لمخې د نشي موادو په کښت او پلور بندیز لګیدل دي. د څوکۍ قومي مشان وای د سیمې خلکو ورسته له هغه د پریکړه وکړه چې په دې ولسوالۍ کې د روزو کسانو د شمیر لزیتې دوسره د غلط غلاوی پیل شوه. دوی وای هر څوک چې له پریکړې سرغړونه وکړي نو هغه به یو لک افغاني نغدي جرمانه کیږي. تفصيل له کونړ د روحلانوري پر راپور کې.
د کونړ د څوکۍ قومي مشرانو په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګولې دي. قومي مشران ویل چر سنیولې ترخیخې پوري د هر ډول نشئی توکو پلور بند شوه دي. قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي رادیو ته ویل
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشئی توکو استعمال یا شیشه چر سودا سي نور شیان زیات شوه وو. نو په دغه اساس منطقه کې نامنی رامنځته شوه او غلاګانې وي د جمعاتونو نه د قانونو نه شیشې او بیټرۍ او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګری علما کرام ځوانان په شریکه سره کې ناستل پریکړه یې وکړله زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشئی توکو استعمال دغه خرید او پروخ دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره له دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو خیخه او نورو نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته خو اوسې څوک په ښکارا نشي کارولې او که هر څوکې په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زر افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانان وای په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی وو او قتل به یې چې د هرې ورځې په تیرېدو یې ځوانان په نیشو روږدي کیږي. د دوی په خبره چې دلته ډول ډول مخدره توکي کارول کېدل. محمد اسف میخیل وای
چرس دی اپین دی آیس چې ورته وای دغه شیشه دا ډیر عام شوی و خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوی و. ډیر ځوانان په دې باندې اخته شوی و. هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه میلمانه وي که قربانه وي چې دغه شی استعمال وکړي. که چیرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي. بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتېده په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې. کومو کسانو چې له خپلو کورونو غلاګانې کړي اندازه یې ډېره ده خو کومو چې له نورو ځایونو غلاګانې کړي او خلک پرې خبر شوي په روانه میاشت کې یې تعداد اتو ته رسېدلو.
سولر شیشې به د خلکو پټېدلې تقریبا په دې میاشت کې. دا چې ما ته معلومات دی هغه غلاګانې شوي دي. حتی چې د جوماتونو نه هم بیټرۍ او شیشې پټې شوي دي.
په څوکۍ ولسوالۍ کې قومي مشران ایران په داسې حال کې د مخدره موادو په کرکیلا سوداګری او استعمال بندیز لګوي چې د مرکز اسدآباد په ګډون په اکثرو ولسوالیو کې د نشئی توکو پلور او استعمال دوام لري چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو او مدني فعال قیام خیام وای
د مرکز اسدآباد په شمول په لورو پرتو ولسوالیو کې ان پوخا هم چارس ډیر مروج په وسنی وخت کې چې مونږ وینو او معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شیشه دا او ټابلیټ کا په نامه یو ډول ګولې دي چې دا خلک استعمالوي او په ازادانه ډول په لارو کوڅو کور کلی کې په اسانۍ لاس ته راوړي. روغ دي کسان چې دي غلا ته مخه کوي، نورو غیر اخلاقي شیانو ته مخه کوي، ټولنه مر سره پښتنځو کې ښکېله ده.
د قیام په خبره چې که حکومت او ولس د نشئی توکو په خلاف ګډې هڅې ونه کړي نو ستونزه به ستره او بیا به یې مخنیوی ګران شي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د مرکز اسدآباد په ګډونې په ټولو ولسوالیو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره ګډې هڅې پیل کړي څو په ټول کونړ کې د نشئی توکو کاروبار او استعمال پای ته ورسوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار
ټولو ولسوالیو کې د قومونو او د مشرانو په واسطه باندې د مواد مخدر مخنیوي وکړي. تقریبا 20 کیلو چرس موږ په تیر هفته کې د سرکارونو په ولسوالیو کې 15 کیلو چرس او تریاک موږ د مواد مخدر مدیریت په دغه کې نیولې دي. په جړی بابا کې هم دانن وس د شورتن په ولسوالیو کې یو موټر او یو مزنون سره د چرسو نیول شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي د کابل په ګډون د هیواد پاک سروسیمو کې د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
کریم شیدا د غزنی له مقر نه پر استوبلی سمس کلی کې مشته نشي توکو پاړه د کونړیانو پریکړه ستایو. د دوی مقدس ابتکار لار تعقیبول د هر افغان دنده ده. محمد نسیم له هلمند لیکي با ژر تر ژره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. فضل کریم درویش د پکتیا له زازیاریو بلی کې افغانان باید د سولې لپاره یو لاس شي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکي د طالبانو پاتې بندیان هم خوشی شول، اوس باید ژر تر ژره د سولې خبرې پیل شي. حمیده خان امرنګ له غزنی لیکي په پاکستان کې د طالبانو د پلاوی زندیدا د پډاګه کوي چې دوی د سولې د پلان اجنډا له اسلام آباد اخلي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي نور باید د سولې په وړاندې بهانه جوړی نشي، هغه بندیان هم آزاد شول. حمیده نظری له کلات لیکي په پاکستان کې د طالبانو د مشانو ځنډیدل خپله د شک وړ خبره ده، البته دا په هغوی شک څرګندوي. حکمت الله حماس له هلمند لیکي اوس باید حکومت او طالبان د اوربن لپاره کار وکړي. اوس هم ازادي او اوریدونکي پروګرام فریبا ساحر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی د دې په دې هله تاسو یو بل خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. او زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري را سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو څخه مخکې له مخکې مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې دي. موږ کوشش کوو چې تاسو هر ستونزې او هر مشکل مو له اړوندو مسلینو سره شریکو او خبر ور سره وکړو د حل لار ورته پیدا کو. نو بیا هم منندویم چې پیغامونه ور سره شریک کړی دي د دې لپاره چې پیغامونه مو ډیر دي او باید ټول توار ور رسیږي. نو تاسو پیغامونه په پارلا پسې ډول له تاسو سره پرته خبروم درته. په لومړي سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګرد سره اورو چې په دې ورستیو کې د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي او ستونزې غالي دوی خپل مشکلات خپل شکایتونه تراستولې دي. موږ هم د دې خبرونې لاله خبرو هله د چي اړوند مسولین هم توجه ورته وکي او په د هواري په برخه کې لازم اقدامات وکي. نو د تاسو د هم تاسو راغلي پیغامونه
نورستان ولایت واما محمد مدني تاسو ته تماس کړم. موږ په دن کې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارانو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دغه روغتونو او سیلابونو په وجه ګڼ ځاني او مالي نقصان او خسارات راولې ده. په نورستان کې هم په وروستیو کې د سیلابونو او روغتونو له امله ګڼ مالي نقصانات او خسارات راولې ده. په نورستان کې دغه پارون بندې برق چې ده هغه هم خراب شوي ده. همدارنګ شروالۍ داسې مارکیټونه او خلکو عام دوکانونه هم تخریب شوي ده. نو زما د مرکزي حکومت او محلي حکومت نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه بندې برق خرابه ده او خلک ګڼو ستونزو لاسو ګروان دي، باید دغه برق بېرته ورغول شي او دغه کوم کارک او دوکانونه چې تخریب شوي ده هغه هم باید بېرته ورغول شي. او په ځین باندې کې زما د عامو خلکو او حکومت نه دا هیله ده چې کم ځایونه چې خطرناک ځایونه وي په هغه ځایونو کې د سیلابونو خطر وي، باید په ځایونو کې کورونه جوړ نه شي او دوکانونه جوړ نه شي، او داسې پارکونه باید د خوړ او سیند په څنګ کې باید جوړ نه شي. که خدای نه خواسته داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې داسې موږ کورونه جوړ کړو او پارکونه جوړ کړو، نو ته به ده چې یو ناڅاپه به سیلاب راځي او دغه شیان به تخریبېږي. زما د حکومت او خلکو نه دا هیله ده چې باید داسې ځایونو کې خطرناک ځایونو کې چې د هلته د سیلابونو خطر وي هغه ځایونو نه باید د کورونو جوړولو یا هم دوکانونو جوړولو باندې باید هغوی لاسته کار نه شي او دغه ځایونو نه باید ډډه وکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکوونکو ته زه کوم سلامونه وایم. لوګر ولایت برکې بارک ولسوالۍ کې ځوان دي کلنا علي زاده یم. ځوان کلی کې بس سیلاب سره غلی د ډېره خرابې څخه کړې ده. سرکونه یې زوبل کړي دي، د خلکو کورو ته ډېر جان اړولی، د کورو ته اوبه ورغلي دي، هڅه پورې هېڅ مرسته نه ده ورسره سوې. او د کومو امبسګۍ د مشرانو له خوا شوه چې کومه مرسته ورسره کېږي هغه بېخي مساحي کسانو ته رسېږي نه. مخکې د کورونا په باره کې چې کومه مرسته سوې وه د خلکو سره، د ټولو سیمو د خلکو سره مرستې وسولې ورسره، خو دلته سجاوان د خلکو سره هېڅ مرسته نه ده سوې. راځي هغه هماغه د امبسګۍ مشران دي ورسره هغه ته رسېږي. نو دولت ته کوم هیله کوم له هغو مؤسساتو څخه چې بس مستحقو خلکو ته دغه سروې وکړي هغو ته ورسوي ورته. او سرکونه ډېر زوبل دي، دلته سرکونه بالکل امکان نه لري چې یو موټر لاړ شي، د خلکو په جرګونه جرګو مځکه بس لاندې ده. بس نو هیله مې دا ده ورته چې د دې سمه سروې وکړي او مستحقو خلکو ته مرستې ورسېږي. سلام علیکم.
بله، زه شبت خان غدرنم د خوست ولایت نه د شرکټ ولسوالۍ څخه. زما پیغام دغه دی وروره چې دلته د نړیواله نړیواله ټولنه افغان څومره سوداګر دي، دا باید د خلکو سره مرسته وکړي. د اوبه وړي دي، اوبه خلندستان دي، کورونه ونه وړي دي، خو په دا رقم دي سره وکړي چې دا پیسې د افغان خلکو په لاس کې نه ورکوي. باید د دې ته څه ورسیږي، باید د نو پیغام خپور شي. نړیواله ټولنه د کوشش وکړي دغه سره مرسته وکړي، سوداګر دي دغه سره د مرسته وکړي. وسلام و رحمت الله.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو میرویس اخلاقي د هلمند ولایت تر دغه پیغام پیژم. پیغام د برابر و چې د سیلاب ځپلو سره باید چې هر تجربه دولت تر ډیره هدا پرې مرسته وکړي، ځکه چې دا و ټول شان ورسوي د دقیق معلومات ز خپل لرم د یو کولنې ټول غړي په شهادت رسیدلی د سیلاب تو ادوان ته وایم چې تاسو باید چې د هغو ځایو څخه تر ډیره هدا پورې ډډه وکړي، کوم ځایونه چې خطرناکه یې، ځکه په ډېرو هیوادونو کې به سیلاب راشي، ځکه د بارانو وخت دی. نو دوی باید د هغو د اوبو څخه کډه وکړي. پر مثال باید چې دوست داسې ونه وایي چې زه خدای دې خیر کړي، خدای پر موږ باندې نه راولي. پر مثال سایه ډېر ښه کار ده، باید چې دوی هغه شان نه د کورو څخه ایستلي خپل ځان خو نو باید چې وختي لا ایستلی یې، هغه شان یې لا هم باید چې ایستلي. بس هغه هم پیغام دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زیادہ زمان خبر ہے تم نے کارت ناؤنا جی سب کا لینا دل تم پراتی تو فلم کے خول مات نے زیر میں سلام نہ سخت زیر کی حکومت سے موت نہ دے رہا ہے فلم کے تم بڑے مری کے دوران ان سارے نم سے سارے سلام پہ احترام.
ہلو، السلام علیکم. آزادی راجو تو سلام آباد سلام و لوگر ولایت حاضر ولسوالی د منگل دری په ساحه کې سیلابونه ډیر وتلی دي، موټرې موړي دي، سړکې ویجاړې کړې دي او ټولې پخیم ځکه لندې کړې. تاسو نه خوښ کیږي پوه شئ دغه غم خوره پاملرنه وکړئ. وسلام.
سلام علیکم. زه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بار له سلامه زه د ولایت لوګر نه دا پیغام پریږدم چې د لوګر یوه حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده لنډ څنګه نمیشتې ته د کابل څنګه نمیشتې ته ور پورې وتی و. دغه لار سیلاو خرابه کړې ده.